السلام علیکم دا ماسپخین دو بجې دی. زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په کندوز کې لسګونو تختول شو کسانو څخه یو شمیر د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا وژل شوي دي. د هلمند والي وایي چې لښکرګاه ښار به هیڅکله سقوط ونه کړي او د نویو ځواکونو په رسېدو سره لسګونه د دولت وسلوال مخالفان په تیرو څلورو ساعتونو کې وژل دي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 115 یرغمل شویو مسافرو له ډلې څخه 14 وژلي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په مرګ ژوبلې اندېښنه ښکاره کړه او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په لغمان ولایت کې یو طالب قومندان له درې ملګریو سره وژلی. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 115 یرغمل شویو مسافرو له ډلې 14 وژلي، شل یې نامعلوم ځای ته بیولي او پاتې نورې خوشي کړي دي. د کندوز د امنیت قومندانۍ د مطبوعاتو مسؤول هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسافر د څلورو موټرو سپرلۍ و چې نن سهار د علي اباد ولسوالۍ په شینتیپی سیمه کې له موټرو ښکته کړای سول. ښاغلی اکبري زیاتوي چې وسلوالو 1 شپېته تنه یرغمل آزاد کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی په کندوز ولایت کې د طالبانو له لوري د مسافرو یرغمل نیونه وغندل شوه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په مرګ ژوبلې اندېښنه ښکاره کړه. د دغه جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي چې نن یې د مشرانو جرګې مشري کوله له حکومت وغوښتل چې د جګړې په ډګرونو کې باید مسلکي کسان په دندو وګماري.
په هلمند کې د ملي اردو او د ملي پولیسو د 150 سرتېرو وژل کېدل لویه غمیزه ده. که د ځواکونو په راس کې کارپو کسان وای نن به موږ 150 سرتېري له لاسه نه ورکول.
بلخوا د هلمند والي وایي لښکرګاه ښار ته نږدې سیمو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه په شا تمبول شوي او اوس دغلته جګړه پای ته رسېدلې. حیات الله حیات ازادي راډیو ته ویلي وي چې د هلمند په جګړه کې د څلوېښتو په شاوخوا کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وختې. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په لغمان ولایت کې یو طالب قومندان له دریو ملګریو سره وژلی. د دغه ریاست لخوا نن په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې نیول شوی قومندان ملا صبور او ملګري یې د انتحاري حملو پلان کوونکي وو. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه کسان په بادپخ ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ووژل شول. په یو بل خبر کې د ملي امنیت ریاست وایي یو کس چې د بغلان ولایت په پل خمري ښار کې د انتحاري حملې نیت درلود نیول شوی. بلخوا د غور ولایت مسؤلین وایي چې په ساغر ولسوالۍ کې یو مخالف وسله وال وژل سوی او څلور نور ټپیان دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
په روانه خبرونه کې د نړۍ له خبرونو وروسته واورئ چې د هلمند د والي په خبره لخکرګا خربه هیڅ کله سقوطونه کړی دې او دغه راس په کندوز کې تختول شو موضوع هم تعقیبو. خو اوس له ملالۍ بشیر څخه د نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
سعودي عربستان پر ایران تور پوری کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي او غوښتي دي چې تهران باید د ګاونډیو په مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پرون ویلي چې که ایران په عراق کې ثبات غواړي باید په دغه ځای کې لاسوهنه بند کړي او له دغه ځایه ووزي. د ویل په عراق کې بغاوت ته د خلکو لمسون او د خلکو ویشل کېدل په دغه هیواد کې د ایران پالیسي ده. د ویل ایران باید د ګاونډیو ترمنځ شو اړیکو ته احترام وکړي، خپلو کورنیو مسایلو ته پام وکړي او په سیمه کې د نورو هیوادونو په چارو کې کار ونه لري. د دا خبرې وروسته له هغه کړي چې زرګونه عراقي شیعه ملیشه جنګیالي سرتیري او پولیس د ایران په ملاتړ هڅې کوي چې د فلوجه ښار کنټرول له داعش څخه بیرته ونیسي. د راپورونو مخې په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې ادلب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لسګونو نور ټپیان شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی نن ویل ګمان کېږي چې دا بمباري به روسي الوتکو کړې وي. دا ټولنه وایي چې پر دې ښار لږ تر لږه اووه ځلې بمباري وسوه او څو سیمې چې په یوه کې د سوریې ملي روغتون هم موقعیت لري په نقشه سوي. د ایران پارلمان د یوه بل کال لپاره یو ځل بیا د دغه پارلمان رئیس وټاکه. د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې علي لاریجاني 239 مثبتې رایې وړې او د رایو په ورځ 286 وکیلان حاضر وو. په پارلمان کې 290 چوکۍ دي. څارونکي وایي د 95 کلن لاریجاني بیا ټاکل کېدل په نوي پارلمان کې د منځلارو محافظه کارانو بریا ښیي. د اوکراین پوځي پیلوټې نادیا ساوچینکو چې شاوخوا دوه کاله یې د روسیې په قید کې تیر کړي تیره اونۍ له زندانه خوشې سوه او اوس یې د دغه هیواد د پارلمان د وکیلې په توګه سوګند واخیست. ساوچینکو په 2014 کال کې هغه وخت د پارلمان وکیله وټاکل سوه چې په زندان کې وه. دینن په کیف کې پارلمان ته وویل چې د دې لومړیتوب به په روسي زندانونو کې د نورو اوکراینیانو راخوشې کول وي. ساوچینکو تیر اونۍ اوکراین ته ورسېده او د اتلې په توګه یې هرکلی وسو. دا مجرمه پیژندل سوې او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین لخوا د بندیانو د تبادلې پر مهال وبخښل سوه. ساوچینکو د اوکراین په جنوب کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو لخوا په 2014 کال کې هغه وخت ونیول سوه چې په اوکراین کې په یوه پوځي واحد کې رضاکارانه کار کاوه. او د یورو اسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سره ویني. د راپورونو له مخې د ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او روسیې ولسمشران له چین سره پر نورو همکاریو غور کوي. په ځانګړې توګه د ورېښمو د پیکینګ د اقتصادي لارې په پروژه او له اروپایي اتحادیې سره پر اړیکو غور کوي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف او د روسي سیال ولادیمیر پوتین د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو تر پیل مخکې سره وکتل. ای اس په استانا کې په رسمي توګه د می په 9 نیټه وروسته له هغه افتتاح سو چې د روسیې، قزاقستان او بلاروس مشرانو د بنسټ موافقه لاسلیک کړه. ارمنستان او قرغزستان وروسته دغه ډلې ته شامل شول. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. راپورونه وایي چې د کندوز په علیآباد ولسوالۍ کې نن سهار وختي مهال د لسګونو کسانو له نیول کېدو وروسته 168 برمته شوي کسان خوشي شوي دي، 14 یې وژل شوي او یو شمېر نور لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي او د هغوی د خلاصون لپاره هم عملیات دوام لري. په همدې خپرونه کې په دې اړه درسره تازه جزئیات نشرو. دا هم اوري چې د هلمند والي وایي چې لښکرګاه ښار به هیڅکله سکوت ونه کړي.
په تیرو دوه اویا ساعتو کې 138 مخالفین وژل شوي، 3 زخمیان دي او 11 هم ژوندي نیول شوي دي.
د خبرونه په دوام کې اوري چې د کرنې او مالداري وزارت د هیواد په 5 ولایتونو کې د اوبو لګولو د 40 فرعي پروژو تړونونه له یو شمېر افغان شرکتونو سره لاسلیک کړل. نن په افغانستان کې د کار او ټولنیز چارو وزارت لخوا د ماشوم نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د نور ریپورټونو سربیره دا هم اوري چې په د افغانستان سوداګرۍ اوسنوي خونوي د ملي یووالي د حکومت د کار لپاره تر اوسه د افغان سوداګرو د اختطاف او قتل 130 قضیې ثبت کړې دي. نور ریپورټونه هم لرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي واوریدونکو خبريږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، په کندوز کې نن سهار د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې شاوخوا 160 کسان د وسلوال لخوا اختطاف شول او وتښتول شول، چې د ازادي راډیو د خبریال په وینا تر اوسه پورې یو سلو شپیته شاوخوا کې کسان بیرته خوشی شوي دي، دیارلس وژل شوي او یو شمیر نور هم لا د تختونکو سره بند پاتې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د دې کسان د خلاصون لپاره چې اول پلی آباد ولسوالۍ تختول شوي او اوس چاردرې ته وړل شوي دي عملیات ترسره کوي. همدا شیبه زموږ همکار اجمل آرین را سره له کندوز څخه د تلیفون په لیکه کې دی. آرین صاحب، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
سلام تاسو مراد صاحب او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د سیمیزو چارواکو په وینا چې نن سهار څلور بجې څلور راډې درې سوه درې ډوله موټر چې له کابل څخه کندوز په لور روان و، د علي آباد ولسوالۍ د شنې څپې په سیمه کې وسله والو طالبانو دغه موټرونه لومړی دروړي دي او بیا دغه یو سلو پنځه اتیا تنه سورلۍ له ځان سره تښتولي، یعنی بولي دي چاردرې ولسوالۍ ته. د کندوز د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي وایي چې د دغو مسافرو د ژغورلو لپاره د دولتي ځواکونو عملیات پیل شوي دي چې په نتیجه کې یو سلو شپېته تنه دغه سپرلۍ خوشي شوي دي. نوموړی وایي چې د دغه شمېر له ډلې څخه دیارلس تنه وسله والو طالبانو وژلي دي او دی وایي چې لا هم حدود د اتلس تنو دغه سپرلۍ اوس هم د وسله والو طالبانو په ولکې کې دي او وایي چې لا هم د دولتي ځواکونو عملیات د چاردرې ولسوالۍ د عمرخېلو په سیمو کې په چټکۍ سره جریان لري. څوک دا پاتې کسان چې طالبانو سره دوغې د هغوی له ولکې څخه وژغوري. خو په سیمه کې بیا ځونکي وایي چې وسله والو طالبانو دغو مسافرو ډلو څخه اتلس تنه وژلي دي او دوی وایي چې د پنځه تنو جاسوسونه د چادرې سیند ته اچولي دي.
بله آرین صاحب، دغه مسافر ملکی وګړي ټول وژل شوي کسان څوک دي؟ په دې اړه څه معلومات شته؟
په دې اړه موږ پوښتنه وکول چې داسې مخکې داسې ګونګي شوي چې ګواکې په دې سپرلوي کې اکثره د ملي اردو سرتیري او د ناز نعمه پولیس سرتیري چې له د رخصتۍ په مخه خپل کورونو ته تلل. خو د کندوز سیمه چارواکي دا خبره ردوي، دوی وایي چې دغه سپرلۍ ټول عام وګړي دي.
تر اوسه پورې د دولت وسله والو مخالفانو په دې اړه څه ویلي دي؟ که ویلي دي څه وایي چې ولې دا کسان تښتولي او څه غوښتنه یې څه ده؟
مراسب دغه تښتول شوو سپرلیو اصلي موخه معلوم نه ده چې په څه هدف دوی تښتول شوي دي او تر اوسه پورې وسله والو طالبانو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. اجمل آرین دو چې د کندوز په علي آباد کې د لسګونو کسانو د تښتول کېدو بیا له هغې څخه د یو شمېر کسانو د وژل کېدو په اړه وروستي جزئیات در سره شریکول. په دې اړه چې اوس هم چارواکي وایي چې اتلس شاوخوا کې کسان له وسله والو سره چې تختولي دي سهار لا پاتې دي او دیارلس کسان وژل شوي او یو شمېر وژل شوو جسدونه هم پیدا شوي دي. ویل کېږي چې ټول تختول شوي کسان ملکی وګړي وو.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفا او اف ام سل اشاریه 15 صفا.
د هلمند والی وای له کرګه خربه هیڅکله سقوط نه کړی. حیات الله حیات چې په خبري ناست کې معلومات ورکول وویل چې د مرکز او کندهار څخه کوماندو ځواکونه رسیدلي دي او هغه سیمو ته او هغه سیمو د برتنیول لپاره عملیات پیل شوي چې په تیرو درې ورځو کې د افغان ځواکونو لول کې وتلی وو. د لخکرګا سره د نږدې ولسوالیو پر امنیتي کمربند د تیرو ورځو په نسبت نن سبا ډسې کمې شوي دي. دا چې په لخکرګا او نږدې ولسوالیو کې وضعیت څه ډول دی زموږ همکار په دې اړه رپورټ لري.
تیره شپه تر نور یو څه آرامه وه، ډزې لیرې وې او د ښار څخه د ډي سي توپ د مرمیو غږونه نه اورېدل کېدل. یوازې په دوو ولسوالیو کې د نښتو راپورونه ورکول شوي دي. ویل کېږي د نادالي په ناکل آباد او د ګریش په میرمنداب کې یو شمېر وسلوالو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي او تلفات نه لري. خلا هم د لشکرګا شهر پر جادو او واټونو د پخوا په نسبت د خلکو بیروبار کم دی او په هر څو دکو کې د عادي موټرونو تر څنګ د امنیتي ځواکونو هم وی ټانګ او د پولیسو رینجر تر سترګو کیږي. د نادلی او مرجی ولسوالۍ د جنګي او تازه نامنسي اوسیمو څخه په موټرونو کې بار کړي لیدل کیږي چې لشکرګاه ته نږدې د بولان په سیمه کې او په ښار کې دننه سرونه پناه کوي. د نادلی د ناکل آباد یو اوسیدونکی وایي په کلي کې د هوانونو او درنو مرمیو د لګېدو له امله ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښېده. دی چې د جنګ له ویرې لشکرګاه ته راغلی دی، د حکومت څخه غواړي د خوراکي توکو امنیت او کور مرسته ورسره وکړي.
نوم یې لادون ده په نري مانده چې په شاول چې جنګ و کومک نه ورلی پلی شهیدان سره ووته شاته ده د ناکل آباد کې خط فلولی پرچې دې اوس مې پرمې را ول ټپیان پراته دي شایې دي غوښې نسته د ورنو مګر غوښې را ماجر مې روان دی وای کومه زرا مل دې کښې شیشه ورکی نی ورکی دې میډا په مخ باندې فقط یو آل جوړو او کې شی ورته رسید چې را وتلې دې پرما ته ولاړو ما په دوغه ورکی ټکر مور کې ملوي دلو دې ما ته ولاړ یا دې منتقه وساتي یا دې روپرې دې ورور اچي کې موږ وزلو کې پرښول څو کې راغور د غشت ورنه کوم خلاص وږي وړي وبس مرمي لګي درې دا اصلي کبل شاه ځای وګوري هغه مو ولي لګي د مو لګي
سره لدی چې بردونه کم سوي دي خلا هم خلق داډه نه دي. د هلمند والی حیات الله حیات هغه خلکو ته داډ ورکوي چې د لشکرګاه شهر یا ولسوالۍ د احتمالي سقوط له ویرې کورونه پرېږدي. ښاغلي حیات په یوه خبري ناسته کې وویل اضافي سرتیري رسېدلي دي پر وسلوالو بریدونو ته زور ورکړی دی او د امنیتي کمربند په ابتداد کې د وسلوالو جنګېدونکي ډلې په شا تمبولي دي. که څه هم طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو والي په تیرو دوه اویا ساعتونو کې د لشکرګاه او مرکزي ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو د بریدونو پر مهال د 1300 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ.
دغه ځانګړي عملیات د ګرشک ولسوالۍ د چارکوچې او دربار په سیمه کې سرته رسېدلي دي چې دغه 3 وژل شوي دي او 8 زخمیان او 11 د موږ امنیتي ځواکونو د مخالفین ځان سره وړي. دا د ملا جانان چې په غمی مشهور و د هغه پورې مربوط کسان دي. یعنی په مجموع کې که موږ ګورو په تیرو 2 ساعتو کې 138 مخالفین وژل شوي، 3 زخمیان دي او 11 هم ژوندي نیول شوي دي.
حیات الله حیات دقیق ونه ویل خو دا یې ومنل چې افغان ځواکونو ته په ځینو مواردو کې د وظیفوي غفلت له مخې تلفات اوښتي دي او د هغه چا سره به هم حساب وکړي چې په دې برخه کې ناغېړي کړې ده. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په خپله پرونۍ خبره ټینګار وکړ او د حالت د پوره کابو کولو لپاره د مرکزي حکومت څخه د مرستې او اضافي سرتیرو غوښتنه وکړه. اتل وویل د تیرو 2 په سختو نښتو کې افغان ځواکونه درانه تلفات لري، د خلکو شتمنیو او کښتونو ته زیان رسېدلی دی او په یو شمېر روغتونونو کې د ټپیانو د درملنې لپاره ځای نشته.
په بعضې ساحاتو کې نه یوازې دا چې موږ دغه فړه پر بعضې مخالفینو باندې وراچو، بلکې موږ بعضې غیر مسلکي نظامیان هم داسې سه چې په پټو سترګو باندې انداخت کوي. د خلکو په کورونو کې توغندۍ لګېدلې دي، د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي او د دې تر څنګ د خلکو عامه شتمني او د دوی هغه څه چې د دوی د اولادونو لپاره ډوډۍ ده د دوی درمن سوځېدلي دي، د دوی کښتونه چې په لاس ورغلي دي هغه سوځېدلي دي. موږ مرکزي حکومت باندې بیا هم فشار اچو او د خپلو ولسونو په نمایندګۍ باندې دا غوښتنه کوو چې زموږ د ولس دغه ستونزو او مشکلاتو ته توجه وکړي. بعضې ملي سرتیري مو زخمیان دي او موږ په هغه سیمو کې چې هلته مشکلات دي هلته رښتیا هم کافي قوتونه نه لرو.
که څه هم هلمند په تیرو 2 کې ناامنه ولایت پاته سوی دی، خو په تیرو 2 کې وسلوالو وروسته تر هغه چې موساکلا او نوزاد ولسوالۍ په بشپړ ډول تر خپل ولکې لاندې راوستلې، مرکزي ولسوالۍ ته مخه کړې چې له دې جملې د نادالي، ګرشک او مرجي ولسوالۍ ډېرې سیمې ونیولې، د لشکرګاه تر 4 او زی پورې ځانونه ورسول او د هغه ځایه پر لشکرګاه او نږدې سیمو خپلو بریدونو ته زور ورکړ. د لشکرګاه اوسیدونکي چې په بېلابېلو وختونو کې ځینې شي او ډېرې بدې ورځې لیدلي دي، په داسې حال کې د دې لوی ښار د سکوت په ویره کې دي چې امنیتي کمربند ورځ تر بلې ښار ته نږدې کېږي او اکثره شپې د لویو توپونو له ډزو د ښار د اوسیدونکو ژوند نارامه وي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
د جګړو له امله یو شمېر بې ځای شوي کورنۍ وایي دوی لا هم د افغان حکومت او نړیوالو مرستو ته سخته اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې له امله د کورنۍ بې ځای شو د شمېر په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت بیا وایي چې دوی یوازې د کډوالو لپاره د مرستو د همغږۍ دنده لري او نړیوالو هم له بې ځای شو سره په وروستیو کې خپلې مرستې کمې کړې دي. قسیم سولمل په رپورټ برابر کړی دی.
یو شمېر هغه کورنۍ چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د نانیو له وجې بې ځای سوي وایي چې دولت او نړیوال مرستندوی موسسې د دوی د ژوند شوالي ته پام نه کوي. په کابل کې قمبر هغه سیمه ده چې د هلمند له جګړو تښتېدلې لسګونه کورنۍ پکې په ناوړه وضعیت کې اوسېږي. کشمشه چې د یوې کورنۍ مور ده د سه شنبې په ورځې د خپلو اړتیاو او غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل د افغان نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیرو درو کلونو په مقایسه د کورنۍ بې ځای سوو شمېر له 15 لکه څخه 1.2 میلیونو ته لوړ سوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د بې ځای سوو د شمېر د زیاتېدو اصلي لامل په افغانستان کې د جګړو زیاتېدل دي. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د برخې مسؤل چمپا پاتل د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبرلاند وویل چې د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه نه دي توانېدلې چې د بې ځای سوو لپاره ملي پالیسي چې په 2014 میلادي کال کې جوړه سوې وه عملي کړي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت بیا وایي د بودیجې او ظرفیتونو د نشټوالي له وجې ونه سو کړی د کورنۍ بې ځای سوو کسانو په اړه ملي پالیسي په سمه توګه تطبیق کړي. خو د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل بیا په ورته وخت کې د بې ځای سوو کسانو په اړه د نړیوالو مسؤلیتونو ته هم اشاره کوي.
البته د دغه پالیسۍ تطبیق یوازې د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت پورې نه مربوط کیږي، نو په دغه کې د دوی د دغه پالیسۍ په تطبیق او اجرایي کولو کې ملي او نړیوالې ادارې ځان ته مسؤلیتونه لري، مشخص دندې لري، خو د دوی هغه مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي. حتی ځینې ادارې ځینې وزارتونه په دې نه پوهېږي چې موږ د بې ځایه شوو په اړه څه مسؤلیت لرو د دغه پالیسۍ پر اساس باندې. نو د نړیوالو مرستې کمې شوي په دې برخه کې.
هلمند، کندوز، ننګرهار او بغلان هغه ولایتونه دي چې د شغلی میاخیل د معلوماتو له مخې زیات کسان ورڅخه د جګړو له امله بې ځای سوي دي. د افغان نړیوال سازمان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د بې ځای سوو لپاره د ملي پالیسي عمل کېدو ته لومړیتوب ورکړي او دغه ډلې ته بودیجه ځانګړې کړي. دغه سازمان وایي دا کار باید ژر تر ژره وسي، کنه نو افغانستان به د بې ځای سوو کسانو لاړخلی و ناورین سره مخامخ سي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت، شهیدانو او معمولینو چارو وزارت د جون د لومړۍ نیټې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت له 15 څخه د زیاتو ادارو سره د ماشومانو د روغتیا، تعلیم، فرهنګ، عدالت او په نورو برخو کې تړونونه لاسلیک کړل. اجمل توروان په ریپورت لري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې هر ارګان او هر وزارت د ماشومانو پر وړاندې مسؤلیت لري او تر دې وروسته به دوی د یو تفاهم لیک یا تړون له مخې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزیر نسرین اوریاخیل د سه شنبې په ورځ په کابل کې د جون د لومړۍ نیټې یا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې رسنیو ته وویل دوی هیله مندي چې د دغه تړون د موادو له مخې افغان ماشومانو ته د پام وړ کار وکولې شي.
موږ هیله من یو چې د دغو تړونونو د موادو له مخې چې نن مو لاسلیک کړل د افغان ماشومانو لپاره چې د هیواد راتلونکی جوړوي او زموږ ملاتړ ته اړتیا لري د پام وړ کار وکولې شو.
د غلی وریا خیل په وینا دغه تړونونه له 15 څخه زیاتو ادارو سره لاسلیک شول چې ډیری دولتي دي. سږکال په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو له مخې لا هم 3 میلیونه ماشومان په دغه هیواد کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي. سکل د نوموړي وزارت لخوا د ماشومانو د نړیواله ورځې د نمانځلو شعار دی د افغانستان د ماشومانو د راتلونکي لپاره پانګونه. په ورته وخت کې په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم وایي حاضر دی چې په دغه برخه کې له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې مشر جین لیبی وایي د ماشومانو په ژوند کې د بدلون لپاره باید هڅې وشي.
نننی پروګرام یو فرصت دی چې موږ د هغه کارونو د بنسټ ډبره کښېږدو چې د افغانستان د ماشومانو په ژوند کې بدلون راولي. یونیسف حاضر دی چې په دغه سفر کې له بېلابېلو ادارو سره یو ځای سي.
خو آیا دا معلومه ده چې د افغانستان ماشومان په خپل ژوند کې څه ډول بدلون غواړي؟ غونډې ته د یوې ویناوالې ماشومې شکرانې خبرې به واورو. دا یعنی سوله د ډیرو افغان ماشومانو یوازینۍ هیله ده چې په ترڅ کې د چارواکو لخوا ژمنې شوې اسانتیاوې، روغتیا، تعلیم، فرهنګ، عدالت، نور او نور ټول بنسټیز کېدلی شي. خو آیا تر کال دې ورځې به د افغان ماشومانو دا هیلې پوره شي؟ وخت به ورته ځواب وایي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کرنې او مالداری وزارت د هیواد په 15 ولایتونو کې د اوبو لګولو د 60 فرعي پروژو تړونونه له یو شمېر افغان شرکتونو سره لاسلیک کړل. د کرنې او مالداری وزیر وویل د دې پروژو له پلي کېدو سره به په یو شمېر ولایتونو کې د اوبو د صنایعو 70% مخه ونیول شي. سیمه ییز اوسیدونکي وایي د هیواد وچو مځکو او د کرنې نظام ته په کتو سره دا پروژې لا هم کافي نه دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په 15 ولایتونو کې به د اوبو لګولو د 60 فرعي پروژو پلي کېدل، 43,000 هکتار ځمکه خړوبه او د اوبو د ضایعاتو 70% مخه به ونیسي. د دې پروژو تړونونه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کرنې او مالدارۍ د وزارت او د 60 افغاني شرکتونو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل چې د اوبو لګولو د سیستمونو جوړول او رغول د دوی په لومړیتوبونو کې دي او د اوبو لګولو د دغو 60 فرعي پروژو عملي کول د وزارت د ستراتیژیکو پلانونو د عملي کولو یوه برخه ده.
د 60 پروژو له جملې څخه به 15 په بغلان ولایت کې، یوه په کاپیسا، دوه په کونړ، شپږ په لغمان، شپږ په ننګرهار ولایت کې پلي کېږي. د دې پلي کېدو سره به 10% دغه ځمکې چې اوبه نه وي ورسېدلې خړوبې او د بزګرو عواید به 20% لوړ شي او 2600 کورنۍ به ترې ګټه واخلي.
د وویل دا پروژې به په روان کال کې بشپړې او 20,000 کسانو ته به پکې د کار زمینې برابرې شي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په دې پروژو به د افغانستان د بیا رغونې د صندوق 146 میلیونه افغانۍ ولګېږي. د افغانستان سباندې 80% نفوس په کرنه بوخت دی او بزګر یې له پخوا راهیسې د اوبو له کموالي شکایت کوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د هیواد د اقتصادي ودې تر ټولو لنډه او اسانه لار د کرنې پراختیا ده او حکومت پلان لري چې په هیواد کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو رسولو 179 بنیادي شبکې جوړې کړي. د کرنې او مالدارۍ پخوانی وزیر او اوس مهال د ولسي جرګې غړی عبیدالله رامین تاکید کوي چې حکومت او په تېره د کرنې او مالدارۍ وزارت دی د اوبو رسولو پروژو ته تدابیر جدي کړي.
جناب وزیر، شما و همکارتان با شیوه‌های جدیدی که امروز دنیا با مثلا از استفاده کنند.
جناب وزیر صاحب، تاسو او ستاسو همکاران باید له هغو لارو ګټه واخلئ چې نړۍ ترې اخیستې ده. هیله ده دا پروګرام پراخ او د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول شي او که له اوبو سره سم چلند ونه شي نشو کولی چې له کرنې سره مرسته وکړو.
د افغانستان خلک وای د هیواد شاړو پراخو دختو او د اوبو په برخه کې د بزګرو ستونزو ته په کتو سره د اوبو لګولو دغه شل پروژې کافی نه دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جمال ناصر له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د اوبو لګولو بنیادي او پرمختللي سیستمونه دې جوړ کړي. دی وایي له دې سره به په هیواد کې د وزګارو او کروندګرو اقتصادي ستونزې کمې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
خبری است؟ په امریکا کې څیړونکي بریالي شوي چې داسې ډرون یا بې پیلوټه الوتکه جوړه کړي چې د سمندرونو په ساحلونو کې د نهنګانو موجودیت معلوم کړي. د امریکا د شمالي کارولینا د چیل هیل او دوک پوهنتونونو د ساینس پوهانو له لورې دا بې پیلوټه الوتکه د دې لپاره جوړه شوې چې نه یوازې د حیواناتو او د هغو د ژوند چاپیریال په اړه معلومات ترلاسه کړي، بلکې په ساحلونو کې له لامبو کوونکو سره هم مرسته وکړي. د دې پروژې بل هدف د اوبو او د ژوند چاپیریال له مختلفو شرایطو سره د مقابلې په مهال د درون یا بې پیلوټ الوتکو دقیقه ازموینه هم بلل شوې ده. دا تجربه پر مصنوعي نهنګانو شوې ده، ځکه چې اصلي نهنګان په اسانه نشوای موندل کېده. تر دې مخکې استرالیایي څیړونکو له بې پیلوټ الوتکو څخه د نهنګانو د تګ راتګ د لوري د معلومولو او د غراس په ساحلونو کې د انسانانو د ساتنې لپاره کار اخیستی و.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوې دي، دوه نیمې بجې شوې دي. وبخښئ، له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په لغمان ولایت کې یو طالب قومندان له درو ملګرو سره وژل شوی دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 115 یرغمل شوي مسافرو له ډلې 14 وژلي، شل نامعلوم ځای ته بولي او 116 تنه یې خوشي کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په مرګ ژوبلې اندېښنه څرګنده کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په وروستیو دریو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په شمېر کې دوه برابره زیاتوالی راغلی دی. سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي او غوښتي دي چې تهران باید د ګاونډیو په مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي. د راپورونو له مخې په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ادلب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او د یورو اسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سره ویني.
او سم اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته ټاکل شوی دی چې د افغانستان سوداګری او صنایع خونه د روسیې د سوداګری له خونې سره یو تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د سوداګری خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د دې تړون سره به د دواړو هیوادونو د سوداګرو ستونزې هوارې شي.
تبله چې د افغانستان سوداګری او صنایع خونې په همکارۍ د روسیې د سوداګری له خونې سره یو تفاهمنامه هم امضا شي، چې دغه تفاهمنامه په اساس به وکولې شو چې پروسه کې همدارنګه په افغانستان کې د سوداګرو شخړې ستونزې او منازعات حل فصل کړو. همدارنګه دغه تفاهمنامه په اساس به موږ کولای شو چې تجارانو لپاره تفصیلات ایجاد کړو.
د شغلي پسندي په خبره، تر دې وړاندې افغان او روسي سوداګرو په مختلفو برخو کې له یو بل سره ستونزې درلودې، چې دغه تړون سره به ستونزې له منځه ولاړې شي او تر څنګ به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم وده وکړي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت نن له خصوصي شرکتونو سره د 146 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو د تنظیم د شلو پروژو تړون لاسلیک کړل. دا تړونونه د لاسلیک پر مهال د کرنې وزیر اسدالله زمین خبر اعلان ته وویل چې دغه پروژې په بغلان، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې پلي کیږي. ښاغلی زمین زیاتوي چې دغه پروژو په پلي کېدو سره به 23,000 هکتاره نوې ځمکه خړوب شي. او د پروان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د صنعتي پارکونو په برخه کې حکومت خپل ژمنې نه دی عملي کړي. دغه ولایت یو تن اوسیدونکو عتیق الله ازادي راډیو ته وویل چې اته کال مخکې حکومت ژمنه کړې و چې په دغه ولایت کې به په 600 جریبه ځمکه کې صنعتي پارک جوړ کړي، خو تر دې دمه یې پر دغه صنعتي پارک کار نه دی پیل کړی. خو له بلې خوا دغه ولایت د سکتور مشر محمد طاهر همت د دغو خلکو ستونزې مني، خو وایي چې د دغه پارک لومړني کارونه پیل شوي او هڅه به وکړي چې د دغه صنعتي پارک د جوړولو کارونه چټک کړي. او نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ، یو 15 نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ، یو 50 پوله، یو یورو 10 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 28 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 650 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي اورېدونکو ونیس پروګرامونه خبريږي. خو له هغې مخکې د منځني ختیځ په اړه رپورټ لرو. د فرانسې ولسمشر نن وویل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه نړیوال کانفرنس چې ټاکل شوی و پرون په پاریس کې جوړ شي، په دې خاطر شاته وغورځول شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نه شوی کولای پکې ګډون وکړي. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم نن وویل چې له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته ژمن دی. تفصیل نوري اورو.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن وویل هغه نړیوال کنفرانس چې ټاکل شوی و د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د پروسې په اړه د مې په 10مه په پاریس کې جوړ شي شاته غورځول شوی دی. اولاند د فرانسې راډیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه شوی کولی چې په دې کنفرانس کې ګډون وکړي. هغه زیاته کړه چې دغه کنفرانس به په دوبی کې جوړ شي. د فرانسې ولسمشر وویل دا د فرانسې لپاره ډېره مهمه ده چې د دغې لانجې په اړه یو پیاوړی نوښت مخته کړي، که نه څه پیښیږي. د میش ځایونو جوړېدل او حملې به دوام کوي. د رویټرز د راپور له مخې د هغې اشاره د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو په لاندې کړو سیمو کې د یهودي میش ځایونو جوړېدو او د فلسطینیانو حملو ته وه. د دغه کانفرنس لپاره ټاکل شوې ورځ دغه راز د امریکا د رخصتۍ له هغې ورځې سره برابره وه چې په ترڅ کې دا هیواد په جګړو کې د وژل شوو سرتیرو یاد تازه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د دوشنبې په ورځ وویل دوی له فرانسې سره په خبرو بوخت دي چې د کنفرانس لپاره یوه بله ښه نیټه وټاکل شي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکولی شي پکې ګډون وکړي. هغه دې ته هم اشاره وکړه چې په اوس وخت کې د کیری بوختیاوې ډېرې زیاتې دي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو د یکشنبې په ورځ په بیت المقدس او رام الله کې و چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته د فرانسې د سولې د نوښت په اړه معلومات ورکړي. فلسطیني ادارې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر دغه نوښت ملاتړ وکړ، خو اسرائیل ورسره مخالفت څرګند کړ. د اسرائیل صدر اعظم د فرانسې په بې طرفۍ وروسته له هغې شک څرګند کړ چې پاریس 15 کاله مخکې په یونسکو کې د فلسطین د غړیتوب ملاتړ وکړ. د فرانسې ولسمشر وویل موږ به له ټولو لوبغاړو، سترو هیوادونو او ګاونډیانو سره کار وکړو چې یوه داسې فضا رامنځته شي چې اسرائیل او فلسطینیان وکولی شي بېرته د خبرو میز ته کښېني. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په بیت المقدس کې د اسرائیل د دفاع د نوي وزیر په توګه د ایګویدر لیبرمن د لوړې د پر ځای کولو په مراسمو کې وویل چې له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته ژمن دی. له دغه فرصت څخه په استفادې غواړم دا واضح کړم چې زه له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته متعهد یم. د عربو د سولې نوښت مثبت اړخونه لري چې کولی شي له فلسطینیانو سره د ګټورو خبرو له بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسه چې د اسرائیل او فلسطین د دوه خپلواکو دولتونو په رامنځته کېدو ټینګار کوي له 2012 میلادي کال راهیسې په ټپه درېدلې ده.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یو سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو پام دې له پیل کوو د دیونه د انصاف په لټه کې په خبرونه. نو قدرمن اوریدونکو مخکې دې چې خبرونه پیل کو وړم دا ویم چې کوم هغه دوستان چې تر اوسه پورې په دغه خبرونه کې له موږ سره اړیکې نیولې دي او خپلې ستونزې شریکې کړې دي، که د دغو دوستانو له ډلې څخه چې د همدغې خبرونې له طریقې ستونزې هوارې شوي دي کېدای شي بیا ځلې له موږ سره په اړیکه کې شي چې موږ وپوهیږو چې تر کومه پورې مسؤلینو هغه مسؤلینو چې موږ ورسره د دوی ستونزې شریکه کړي دي په بېلابېلو برخو کې همکاره پاتې شوي دي او د دغو اورېدونکو د ستونزو د هواري په برخه کې اقدام کړی دی. دغه شان هغه نور دوستان هم چې ستونزه لري هغوی کولی شي چې په هغه تلیفون شمېره چې موږ یې د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانوو په هغې راسره په اړیکه کې شي او خپلې ستونزې راسره شریک کړي. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې د دوی ستونزې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو پورې ورسوو او هغه دوستان چې ستونزې راسره شریکې کړي دي او په برخه کې اقدام نه دی شوی هغوی هم کېدای شي چې بیا ځلې له موږ سره اړیکه ونیسي او موږ به بیا ځلې دغه موضوع تعقیب کړو چې د دوی د ستونزو د واري برخه کې له دې سره سره چې وعدي شوي دي ولې اقدام نه دی شوی. په هر حال دوستانو راځو د دې اونۍ په خپرونه کې زموږ یو ورور د بغلان ولایت اوسیدونکی دی. دی یوه ستونزه لري. ستونزه یې دا ده چې وایي ټوپکوال یا وسلوال له دوی څخه په زوره د دوی مالونه وړي د زکات په نامه یا بل هر نامه باندې. دغه ورور چې نوم یې عبدالرحمن دی د ده ستونزه به پخپله د ده په غږ واورو.
زورونه د بغلان ولایت او د ولسوالۍ جرګه یم. دغه نوم د عبدالرحمن. مشکلات هم دغه مشکلات و چې د ارمنګ باندې ظلم کېږي. نو بس درې کاله دی درې کاله دې خواته نو دغه هر کال دغه جوزې میاشتې او دغه ثور میاشتې کې راځي او زکات په نوم باندې دغه ټولوي. موږ نه مال اخلي او دغه اخلي بس په زور مال او دغه اخلي چې مونږ زکات اخلو. مونږ ویل چې دا مونږ زکات ورکړي مهارسې ته ورکوو او نن دې موږ چې بغلان ته ځو اخوان موږ نه زکات اخلي. دغه یو دره کې د 10 کروڑ دی او یو دره کې 15 کروڑ دی. چې ولسوالۍ دغه قومندانان هغه زور نه رسېږي ورته نو هغه ټوله زورواکه دی. منطقه کې بېخي هم امنیت دغه دی. موږ د مالداري لور بس خلاص اجرات او دغه دېقانی دی. بس هغه چې راځي نو بیا خلک خپل ډارېږي نو بیا ورته بېخي دغه مال درکوي چې خپله بیا راوړي. نو دغه افراد راځي نو قومندان دی او یا قومندان دی او افراد ورسره راځي. امنیتی چارواکي چې دی هغه هغوی خوانه خبرې کوي پوس ولې وروره. بېخي امنیتي چارواکي دی هغه قومندانۍ ته که ولسوالۍ ده موږ هم بېخي نه خوري. بس همداسې هغوی خوانه خبرې کوي چې هغه زورواکي دی زورواکي خوانه خبرې کوي. دلته امنیت بېخي ټینګ ده. بېخي امنیت بېخي بالکل قرار ده. هېڅ خبره نشته. دې خواته نه طالبان شته نه داعش شته نه. بېخي امنیت ده. حکومت نه دومونږ دغه غوښتنه ده چې دوی خلک چې دوی دغه دي همداسې ظلمونه به کوي. دې خلک جلوګیري اوسي او نور ظلمونه نه کوي او دغه دغه خواهش دی موږ
د انصاف په لټه کې.
قدرمن اوریدونکو د عبدالرحمن ستونزمو د بغلان ولایت د والی د ویان خاغلی محمود اخمل سره شریک کړه. خاغلی اخمل په اړه راته وویل
د ما توضیحات هم دغه و چې دغه دوست باید او دغه زمونږ ورور باید خپل وړاندیزونه او هغه رایس چې لري سلسله تن د جلګې ولسوال او هغه راکین چلته وظیفه لري او په زمن کې د ولایت دروازه د دوی پر مخلاص ده او کولای شي چې دوی خپل رایز مسؤلین ته او اړوندو مسؤلین ته وړاندې کړي ترڅو د دوی د حق عملی ګامونه پورته شي.
له اخمل صاحب خو دوی وایي چې دوی ویر لري ځکه دوی ګواخي ځکه دوی ډاریږي چې چیرته امنیتي مسؤلین ته مراجعه وکړي چې د دوی ستونزه پراخ نه شي.
زمونږ وړاندې زاده چې بل اخره د دوی رسیدو لپاره هغه لارې چې د دوی لپاره اړینه یې او ضرورت ورته موږ ورسېدګي وشو کړی نو ضروره ده چې دوی باید خپل ارایز په یو شکل نه په یو شکل مسؤلینو ته ورسوي. نو څنګه چې د تاسې محترم د ازادي راډیو محترم کارکون ته رسولي دي کېدای شي چې د تاسې له تاریخ نه د موږ سره په تماس کې شي ترڅو د مسؤلینو او هغه ادارې چې د دوی د مشکل رسیدو لپاره اغیزمن واقع کیږي نو موږ د هغه لارې نه
د دوی د مشکل لپاره اقدام وکړو.
بلې اقمل صاحب، که دغه اوریدونکي زموږ غواړي چې تاسو در شي په مشکل د حلولو لپاره، څه وخت درتللی شي، څه وخت مراجعه وکړي چې دوی ستونزه واره شي؟
دوی هر وخت کولی شي، زما د تلیفون شمیره او همداشان د نورو مسؤلینو خصوصا د والي صاحب شمیره، د بغلان د والي صاحب شمیره د دوی په خدمت کې ده، او د ولایت دروازه هم د دوی پر مخ پرانستې دي. نو هر وخت کولی شي چې دوی خپل ستونزې د بغلان د مقاماتو والي سره او ځینې نورو مقاماتو سره همداشان د جلګې د ولسوالۍ ولسوال سره شریکه کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شامدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو، دا د یو نه خبرونه چې تاسو واوریدله، خدای دې وکړي چې هغه ستونزې تاسو موږ سره شریکوي. په تاکید سره وایم چارواکي اقدام وکړي او تاسو د ستونزو د واري په برخه کې کوټلي او عملی ګامونه پورته شي. زموږ همدایي لده چې تاسو به ستونزې وي او یو خوشاله او آرام ژوند ولرئ. تر بلې خبرونه مو په لوی وښون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د تلیفون شمیره ځان سره یاداش کړئ. تاسو کولی شئ یوازې د یک شنبې په ورځو له موږ سره اړیکې ونیسئ. 0992 93 30 خاونه ولرئ.
د انصاف پلټکه
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن،
قدرمنو دوستانو او د ازادي اوریدونکو د خبرونی ګرانو مینوالو، د سلامونو او شو هیلو پړند کول سره، او په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ، د نن ورځې دغه پروګرام زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، په تیرو ورځې کې مو د نورو پیغامونو پر څنګ د ځینو کوچي هیوادوالو صوتي یا سبسيبي پیغامونه، د هغوی د ستونزو په هکله د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې درلودل، چې د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه مشته راستولې و. نو موږ په دې هیله چې دغه پیغامونه د اړوند چارواکو غوښنو ته ورسیږي، او زموږ د دغه هیوادوالو د دغه ستونزو او شکایتونو د رفع کولو په لاره کې اقدام وسی، لومړی دغه پیغامونه درته اورو، او وروسته به بیا نور پیغامونه په ګډه سره واورو.
ہلو، السلام علیکم. حیات اللہ کوچے خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه ورغم. ټول د ازادیا د ازادي رادیو او ریونکو سلامونه وړاندې کوم. او باندې سلام، موږ حکومت څخه دا درخواست کوم، کوچانو مالداري ډېره په خطر کې ده، باید د دې توجه ته وځي. لکه چې خوشکی ده، په ننګرهار څو ګرمو ته پاتې، ننګرهار څو ګرمو ته پاتې، څو کابل او لوګر ته پسر خورې باندې، کوچانو مالداري ډېره په خطر کې ده، باید د دې توجه حکومت ډېره وته وځي. و سلام.
السلام علیکم جوجان، نو سپورچه د میدان اورده ګوره جلی درسوله څخه خبرې کومه. د مونږه درجه د بری خوان رہی کارسوی مونږ ته وګړو اشرف غنی صاحب ته پیدا پیغام ده چې مونږه غم خوري، مونږ مالداری څنګه کو. و سلام اختراع په دې بل خدما پیغام نشر سی.
اور مال زابل لا تکریم کوچه خبرې کومه. زابل په ولایت کې کوچان په ډیر مشکل سره اخته دي. سرک پر غاړه یې پولیس نه پرېږدي، هلته له طالبانو په ازادي ډېر له مشکل سره مخامخ دي. د دولت ته هیله کوم چې د کوچیانو غم وخوري او د پردارمو پر داشپنیانو دې سکان نه کوي. السلام علیکم
وروره. السلام علیکم وروره. که من بل هیڅ ولا بلا که موجود وي، خاص په رشوتو خاص ظلم او قال استرداد، خلک د غریبو خلکو پرسنه نه کوي. د غریب پای ته ټکور ټکور در بدر خاک بسر ملګرځو. آل مو بالکل خراب دی، غیر له ظلم خاص د فراه په ولایت کې. د خدای په امان.
السلام علیکم. څنګه تاسو؟ د فراه د ولایت څخه خبرې کوم. د غور پای سره تاسو ته پنځه اول تر هغه د دې چې د هغې سر په سر څه څه څه
پر
الو سلام علیکم السلام من دې د آزادی رادیو کارکونکو ورسېږي ا بغه سلام در د طرف زنګوم انصار احمد نیمېږم بغه بندیان چې د اسلامي د حکمتیار صاحب دی دا سیاسي بندیان دا دی وای موږ دا د شی ګورو د شی د مخې له کوو دلته تاسو چې هر بندي تاسو نیولې دا سیاسي کوم د جیارو لار کړی دی کوم په کلی کې ګر کړی کوم د موټر سره ګر کړی دی او ما په خدای قسم دې دغه راخل ته موږ لرو مستګد یا نه ده خو دا هر اوس تاسو موږ خامہ خاطر لیدي مرا کړی دی جنگ کړی دی بس دغه دې کې صبر ته پک مته ګر کړی دی سلام سلام ګر کړی دی کا سلام ګر کړی دی مړی کړی دی نو په دغه رقم خو ان شاء الله هغه بندیان خو نو نه لیکي په دغه رقم او کدا سی دې اسلامي بندیان له کوو دغه اکثر بندیان ماته پات سره درښته یا دې زده ملي اردو سره او دغه پولیس سره جنگ نه کوي او پات سره دې سره دې سره خو بل کل جنگ نه کوي مستدل ته دغه اندازه مليږي او کدل ته د امنیت ملي او یا په پیسو باندې پیسې د غوښلې نه دی ورکړي او د پرې تړلې معنا مړ دې کړي چې ملي اردو دې وځلې دي پولیس دې وځلې دي نو انا مشهور ده خو هم نه پتي ما څنګه دې ولې ما په کار کې ورته عمل شي
زه مونږ یې زبر خبر کوم غوښتنه هم ده مثلا ول په چارو کې د امنیتي ځواکونو چې په دا لوی روډ باندې د خلک ډېر تکلیف کوي او ډېر تکلیف ورته یې په شي دې واړي دا چې تا نه په نامه باندې خلک شو کوي هغه طالب نه یا دکاندار یا وزرای ول شي بل کاروبار سره نو غوښتنه ده چې مثلا په دغه باندې څه ورو کې نو السلام علیکم
السلام علیکم زه احمد نسیم د روزګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ استاد سره فعالیت کوم زما د ترپنې څخه دا هیله ده چې دوی باید دغه 50 افغانۍ کاټ نه کړي موږ په مزدورۍ باندې 50 افغانۍ پیدا کړو ټلیفون ته جمع کړو 50 افغانۍ دی جن کاټوي 3 افغانۍ بیا په ورځ کې کمپنۍ جن کاټوي نو زما ترپنې ته دا وایي نه ده که چېرې کار در باندې ډېر وي نو د دولت کار دې پرېږدي راځي چې د غنمو لو شروع دی د غنمو لو دې ونه شي وسلام
السلام علیکم زه د لوګر ولایت جادری ولسوالۍ نه زه غږیږم ایمانم کمین ده ما دغه یو پښتنه ده چې دا غږ شمخون نه او اجرایي رئیس نه دا پاکستان ماجر دي دغه ماجر به چې له پاکستان راورکشي راشي افغانستان د بخاتو غراشي مو ولاکه 200 کالو کې نو سول ویني ان نو سول په افغانستان کې راشي دوی پیګینه کړه اصل کې هم څه کوي پاکستان ماجر اورکا ورکه د افغانستان کې په جربونو جربونو راغونه پراته دي ورکه د نور غونډه ورکه اړ یو تخپل خپل ولایت کې خپل خپل درې درې جربه موږ کا ورکه دي لوګر کې لوګر ته ورکه دي نګرال کې نګرال ته ورکه کابل کې کابل ته ورکه چې دا غونو ما شبادي به موږ راشي ورشي بوسي او کدی وای چې سول د سول د دولتو ته مونږ دی وی ولکه د وسو کالو کې دا سول دی وی دا موږ راشي په افغانستان کې خدغه به دوی مهرباني چې سول راولي به چې دوی ته دا غونه وای کې له پاکستانه ماجر اوري کې په هغه سات په افغانستان کې سول ده ولکه پاکستاني ته د دې غر کارته زو بار کېم کدی افغانستان خو ځای به راووري و سلام په احترام
زاب سلام د ایران څخه زنګ هم د یزد ولایت څخه د ازادي رادیو په تاریخ کې موږ د وونه تر وو پورې د یزد ولایت کې نه دی اوریدلې زما خواهش د تخنیکی همکارانو څخه دغه دی چې د رادیو د تنظیم کې چې موږ د یزد ولایت کې واورو و سلام
ګران ورور عبدالسلام د ایران څخه موږ ستاسو دغه شکایت د رادیو اړوند مقاماتو ته ورسوو نو په دې هیله چې دغه ستونزه ژر تر ژره حل شي او همدارس باید وایم چې د روان کال د حمل د میاشتې د 8 مینیټې څخه چې د ایسوي کال د مارچ د میاشتې د 8مې سره برابر ده زموږ خبرونه په لنډو څپو 1690 او همدارس 15090 کیلو هرتز باندې اوریدلی سي او همدارس که چیرې د انټرنیټ امکانات ولري نو تاسو د ازادي رادیو په دغه آدرس هم اوریدلی سي ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ تاسو دبرالی تو پیل
سلام علیکم ګل محمد بختویدار يم زنه دالی ولسوالۍ ته متاسره زه ټلیفون وکړم سره سره وایم اول در ازادي راځي ټول اوریدونکو کارو کوونکو ته نیک هلی او سلامونه وړاندې کوم په هلمند ولایت کې په نادالی او مرجه ولسوالۍ کې دلته حکومت عملیات شروع کړی دی د خلکو ترمنځ هم سوځي نه چې دا حکومت دونه ظلم کوي نو بیا زموږ د مخالفینو ته ولې ګیله کوو د حکومت مخالفو ته زموږ ته ګیله ده چې دوی دونه ظلم کوي دا حکومت زموږ د ساتنې دپاره دی او که زموږ د ځورونې دپاره دی دوی چې د رعایت سره رعایت باندې دې رحم وکړي د خدای دپاره داسې مه کوئ دا څنګه حکومت دی دلته مشران خبر نه دي که او که د مشرانو په رضا باندې دا کارونه کېږي پر ولس باندې دلته ډېر سخت ظلمونه روان دي د دې ولس سره په هلمند ولایت کښې په نزالي ولسوالۍ کښې بیا په مرجي ولسوالۍ کښې ډېر سخت ظلم روان دی دا مشرانو ته زما دا هیله ده چې دا خپل پر حکومت باندې دا خپل پر پولیسو باندې غور وکړي او پوښتنه ځینې وکړي چې دا ولس سره کم سلوک کوئ د ازادي راډیو ته ډېره ډېره مننه چې زموږ سره پیغامونه نشروي
السلام علیکم زه د هلمند ولایت د ګرمچیل ولسوالۍ څخه خبره کوم ورور زموږ د ګرمچیل ولسوالۍ سړک پر دا رقم خراب دی چې یو میرړۍ لا نه شي پر تللی وروره د اول ګیر لار ده دوم ګیر سړی په وسایل پسې نه شي وهلی زما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ سړک کرنې کښې را جوړ کړي وسله
السلام علیکم زه د فراه د ولایت خبرې کوم عبدالقاسم یم عبدالقاسم او دغه ته دا غلو مخ باید ژر تر ژره ونیسي دغه غلاوې کوي مسلمانان ناکه پورته کوي ناکه د دروګانې کوي په لس میلیونه پېنځلس میلیونه یې نه ایله کوي په دوه میلیونه څلور پېنځه میلیونه یې نه ایله کوي باید دغه خلک ژر تر ژره باید دغه مخ د دغه خلکو مخ باید ونیسي د سرافوز څخه خلکو پورته کوي دولت ورسره لاس دی دا سړی پورته کوي دا نن د سرابي څخې پورته کوي د نیمروز څخې باید وخت پورته کوي پورته کوي وړې ګرګان کوي دا دولت ژر تر ژره باید دغه مخ ونیسي سلام او پیغام ژر تر ژره نه شي دی ازادي راډیو څخه یو جان مننه وه
السلام علیکم احمد شاه خان یم د غزنی ولایت مقر له ولسوالۍ نه مې تماس ټینګ کړی ده ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې دغه انکشاف اتحاد یا انټرنیشنل یا ریلیف موسسه دا کارونه یې پیل کړي دي یوه دانه پروژه یې د مقر په ولسوالۍ کښې د غزني ولایت مقر په ولسوالۍ کښې عملي کړې ده هغه یې سرته رسولې ده دوهمه پروژه ده ولې نه عملي کوي په ټول افغانستان کښې پښتنو په سیمو کښې جنګونه شروع شوي وي ملت ورځ په ورځ باندې په دې حکومت باندې پورته کېږي بېکاري ډېره ده خلک د مخالفینو په لیکو کښې درېږي ولې پروژې نه پیل کوئ ولې دا خیر خلک په کار باندې نه اچوئ هلته وایه چې پېنځه ویشت فیصده بودیجه په کال کښې ته مصرفولی نه شي نو ته خو په دې رقم باندې مصرفوي چې ټول کال تېر شو د تا تر اوسه پورې د کار درک نهشته پیل دې نه ده کړی اوله پروژه دې د رسولې ده پاتې د رسولې ده نو دوهمه پروژه ولې نه پیل کوئ درانۍ صاحب محترم چې د دغه انکشاف اتحاد وزیر ده زه غواړم چې د ازادۍ د راډیو کارکنان دغه پیغام غوته یوسي او غوته یې ورسوي دا پیغام پرېږدم چې تاسې به وګورئ چې د مقر ولسوالۍ به هم د مخالفینو په لاس کښې ولویږي تاسې له ناپامۍ تاسې له سستي د دولت انکشاف اتحاد شروع کړی ده اوله پروژه دې په مقر کښې عملي کړې ده پېنځه پروژې دي د بامیانو په منطقه کښې په سر باندې رسولې دي وه دلته امن ده تا امن خو ته خو تېر نه شي راوسلی امن ته دلته پېنځه دانې پروژې عملي کوي دا خلک په کار باندې ولګېږي بیا به امن ولې نه وي نو چې ته دا خلک په کار نه اچوي او ټولې پروژې د یوې منطقې ته کړې دي نو خود به دغه منطقه نه امنه وي په مخامخه الله پاک مبل
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ازادی رادیو و ټول کارکوونکو ته زه سلامونه وایم الفت یمه د سپین بولدک د نوي کلي د شهید بازار څخه زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې اوس دا د بیا د خیره سره روژه را روانه ده په دغه روژه کې زما غوښتنه د ولسوال صاحب څخه ده د بولدک د ولسوال صاحب څخه او د امنیه قومندان څخه نو دا غوښتنه ده چې په دغه شهید بازار کښې د حکومت یو ګزمه او یو شی نه یي په دغه روژه کښې د ماښام د روژه ماتې څخه بعد د غټ غټ هلکان دي لس پېنځلس ډلو ډلو سره را وځي بیا د تراوه د وخته پورې نو دوی دا قانون هم په ډبرو ولي خلک هم په ازاروي بس قسم قسم چمنه کوي
یو راس خو ما اگر سره ودیدی چې د مشران سره پروان حال کې چې لوی ګټ سره کښل یې ځغلولی دی. یو داسې څه مونه کوي بېخي ملزم په عذاب یو. نو د حکومت څه زموږ دا هیله ده چې دغه مخنیوی وکړي انشاءالله. روژه مبارکه را روانه ده. نور مو په مخ هم ښه شه. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم قدرت الله استاد د یخکاری زما چاره څخه خبرې کوم. دغه دا د اوبو والا دا چې سرخ لګي مو دا ملکان غل شوي دي. دا زموږ د پاته اوبه یې غلا کړي دي. هلته یې پر بله خوا کټ کړي دي. نایچار دی د بامیزو کوڅه ده. دا پاته اوري دا رسه بند کړي دي. مرداری را جوړه کړې ده. په نا اول کښې دغه چې چټله ده نه ساروال سر خلاصي نه نای پنج کښې هم دغه چې چټله دی نه ساروال سر خلاصي نه ملکان سر خلاصي. هلته یې خرچ کړي دي خپلې پیسې. ملکان هم جیب ته ارچي ساروال یې هم جیب ته ارچي. چاپېریال یې ګرده را خراب کړی وي. د ښار دا جارو دی پر نه بجې باندې وي سر دې خلاص. خلک یې د شپې وي. دی سهار کوچنیان مکتب ته روان وي خولې وازې نیولي د ده ډوډۍ په خوله نه نوځي. بالا خو لکه د ډاکټر سره چې دوی میلاوي. دا معلومداره خبره دا زموږ پیغام نشر.
ګران اورېدونکو، دا و ستاسې هغه پیغامونه چې د نن ورځې د خبرونې په چوکاټ کې مو ځای کړی و. نو په دې هیله چې اړوندو چارواکو دغه پیغامونه اورېدلي وي او ستاسې د وړاندیزونو او ستونزو د حل په لاره کې عملي ګامونه اوچت کړي، د نن ورځې خپرونه قرار قرار مخ په تمامېدو ده. نو په دې یادونه سره چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی، او په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل دغه پروګرام ته پیغامونه راولېږئ او خپل نظرونه وړاندې